درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د کابل په کوټي سنگي سیمه کې نن شپه څو چاودنې شوې دي. د طالبانو یو مخالفه جبهه ادعا کوي چې نن شپه د کابل په کوټي سنگي کې څلور طالبان وژلي او درې نور شوبل کړي دي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ډسو او چاودنو ژغونه یې اورېدلي دي. د ازادي جبهې پر خپله ایکس پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې د ډسو ژغونه پکې اورېدل کېږي. تر اوسه طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د یاد سفارت په یوه خبر پاڼه کې راغلې ده او علت یې د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کېږي. د جرمني یوې غیر حکومتي موسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکوونکي نیولي او دا پیښه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنې یا جی آی زی پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا څلور نیول شوی کارکونکو کې افغانان دي. په بیان کې د جرمني د پراختیا فدرالي وزارت د ویان په قول ویل شوی چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکونکو د خوشي کېدو هلې ځلې کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی له ملاتړ برخمن ډیر زره رضاکاره روغتیایي کارکونکي په کلیوالي سیمو کې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمات رسوي. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د شکیبا اعتمادي په نوم د خپل یوې رضاکاري روغتیایي کارکونکو په اړه په یو ویډیو کې تفصیلات خبره کړې چې په دغو ډیر زره ځایي روغتیایي کارکونکو کې شامل ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په هرات کې د دوو شیا دینی عالمانو د وژل کېدو د پرونی پیښې پر راپورونو سخت اندېښمن شوی دی. ریچارډ بینټ د جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دا پیښه داسې وخت شوې چې یو بل دینی عالم په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. د افغانستان د شلو وره سیالیو لوبډلمشر راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسیدلی دی. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه نیټه په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلي دي چې عملیات یې په بریالیتوب سره ترسره شول او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوي دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په مهال وژل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي و. د سومالیا کابینه پرون پنجشنبه ویل په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلونو له کبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغېزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان له قحطۍ سره مخامخ کړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په نیو دیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. دغه سفارت له لوري په یو اعلامیه کې چې د یاد سفارت په ایکس پاڼه کې خبره شوې راغلي د ځینو ستونزو له امله د سفارت د دایمي بندېدو پریکړه شوې ده. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دا پریکړه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. د موضوع تفصیل واورئ.
په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې د ځینو ننګونو لامل د سفارت د دایمي تړل کېدو پریکړه شوې. د سفارت په ایکس پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پریکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی په ګوته شوې. په اعلامیه کې راغلی چې وار له مخه دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډول شوي وو او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د یادو فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلی چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماټانو ته د ویزو تمدید او د هند حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نه شول او بالاخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسولیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان سفارت ټول وسایل موټرې او په بانکي حساب کې شاوخوا 1500000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د جمهوریت نظام ډیپلوماټانو سفارت د هند حکومت ته سپارلې او اوس دا د هند حکومت پورې اړه لري چې د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي چې آیا سفارت تړلې ساتي او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د هند حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي کوم غبرګون نه دی ښودلې. په همدې حال کې په نوي ډیلی کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان محصل منیر کاکړ ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یو لوی ضربه ده، ځکه چې ډیری محصلین که غواړي خپل پاسپورت تمدید کړي باید دوی ته مراجعه وکړي، که غواړي خپل د فراغت اسنادونه تایید کړي نو دوی ته باید مراجعه وکړي، یا که کوم تجاران حقوقي دعوې لري نو باید دوی سم راجا وکړي. نو چې کله سفارت فعال نه وي ډېری خلک بې سرنوشت سره مخامخېږي.
په نوی ډیلی کې یوې افغان کډوالې بشرا هم ازادي راډیو ته ورته ستونزه بیان کړه.
مهاجرین دلته خو یو مشکل نه لري، یو خو د اسنادو تاییدی ده، بل د اسنادو تمدیدول دي، که د پاسپورت دي، که نکاحت جوړول دي، که تحصیلي اسناد دي، دا ټول خو سفارت ته ضرورت لري. نور په دا رقم باندې په لس هاو کارونه دي چې د افغانستان سفارت ته بندیږي.
دا لا معلومه نه ده چې د هندوستان په نورو ښارونو کې د سفارت قونسلي څانګې هم تړل شوي او که هغوی به خپلې قونسلي چارې مخ ته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څه نه دي ویل شوي، خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډېدو پر مهال ویل شوي وو چې ځینې افغان قونسلګریانې به فعالوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره له دیرش ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو، په دغه هیواد کې پولیسو افغانان وځورول او بندیان یې کړل. د کمیټې پر خپله اکسپانه د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلي چې وکیلان او خبریالان دې ځای ته د ننوتو اجازه نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم وایي دا چې دې ځایونو ته کوم کډوال بیول کیږي او ورسره څه ډول چلن کیشي په دې اړه معلومات نشته. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره له دې شروزو څخه کم مهلت ورکړل شو، پاکستانی چارواکو افغان کډوال وزورول او په توقيف ځایونو کې بنديان کړل. د کمیټې د نومبر په 23مه په خپل اکسپرنه د کراچۍ په سلطان آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ساتلو او وستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلي دي چې خبريالان او وکیلان د ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل قانون څخه سرغړونه کوي. د دغه کمیټې په اکسپرنه لیکل شوی د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د پاکستاني اتباعو یو ډله ده چې په پاکستان کې د ټولو پناه غوښتونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي، خو نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو مرکزونو ته د وړل شوي افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
دا داسې ځای دی چې دې ته نه وکیلان دننه پرېږدي، نه میډیا پرسن دننه پرېږدي. موږ ته دا نشته پته چې هلته دوی سره څرنګه سلوک کړي او په څومره تعداد باندې خلک راوړل کړي او آیا دا ټول انډاکومېنټ دي یا په دې کې ډاکومېنټ.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاته کړې چې د کډوالو د قانون یو له اصلي اصولو څخه نستنول دي، کوم چې هغې سیمې ته د کډوالو بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوندي ازادي له ګواښ سره مخ وي. یا د کمیټې وویل که دولتونه د 1950 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1980 کال پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي، دا یو نړیوال قانون دی چې په ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي وو خو که بیرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. د پاکستان په پنډې ښار کې یوه افغانه کډواله شکوفه خلیلي چې په افغانستان کې مدافع وکیله وه، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مهاجرین افغانی که مثل ما
افغان کډوال چې زما په شان په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل، افغانستان ته د دوی بیرته تګ او د پورتول په دې معنا دی چې دوی خپله په پښو خپل د مرګ په لورې روان شي. همداشان د هغو فعالیتونو له امله چې ما د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د دفاع لپاره ترسره کړي، زه خپله په افغانستان کې د تعقیب لاندې یم.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډواله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې که دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي نو هلته هم ژوند نشو کولی، بیرته تللی هم نشو.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بې اسناده کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی، زرګونه کډوال د تګ لپاره هیڅ ځای نه لري او په خبره یې دا د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونو د دوی په ټکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په بغلان ولایت کې سیلونو لسکونه کورونه نړولی او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولی دي. په بغلان کې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلانو او سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو خلکو ته د سر زیان نه دی اړولی خو ډیر مالی زیانونه یې پیش کړي دي. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په بغلان ولایت کې سیلابونو لسکونه کورونه نړولی دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 1 بجه په دهنغوري ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي چې دغو سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي زیانونه اړولي دي. په بغلان کې د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
راپور ما مردم کې اسیم خانه به خانه کشتیم قریه را دي
زموږ ته خلکو راپور درې چې مو کور په کور لاړو او کلی مو وکتل اته دې شکور نه وي چې مالی زیانونه وره وختي و خو ځاني زیان نه و وخت د دوی کورونه په بشپړ توګه یا نسبی ډول ویجاړ شي او مالونو ته هم پکې زیان نه دی رسیدلی خو ځینې ځمکه زیان منی کړي چې موږ سره یې اندازه نشته.
اما زمينه نقص دیداست ارقام جوړ جام نه کړم.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د سیلابونو له امله تر سلو زیات کورونه زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د بغلان ولایت د دهنغوري ولسوالۍ د زیرقاله کلي اوسیدونکي عبدالجمیل ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه په شپه سیلاب د ژمي لپاره د ټول خوراکي مواد او د سون توکي له منځه وړي دي.
سیلاب زموږ ټوله هستي له ځانه سره یوړه. زموږ دیوالونه ونړېدل، زموږ غلا، اوړه، تیل د ژمي لپاره سکاره، وریجې او غوړې ټولې تر خاورو لاندې کړل. یو موسسه راغله خو هیڅ یې ونه کړه. موږ دا دوه شپې په دښته کې پراته یو.
د عبدالجمیل په وینا تر اوسه له دوی سره کومې ادارې مرسته نه ده کړې. خو د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ مرستې چې خیمې، ترپالونه، کمپلې او خوراکي توکي پکې شامل دي سیلاب ځپلو ته رسیدلې دي. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د ولسی شورا مشر محمد حسین آزادی رادیو ته وویل چې دغه سیلابونه د دهنه غوري ولسوالۍ په 15 کلیو کې راوتلی او ډیر زیانونه یې اړولې دي.
دغه سیلابونه دهنه غوري، لخشک کلی، سیاد، زیر قلعه کلی، تاجکان کلی، چشمه جنگان چې ډیر ویجاړ شوی راوتلی دي، مرګ ژوبله نه لري خو کورونو ته زیان اوښتی دی.
د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سالنګ او اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي و چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، میدان وردګو، غزنی، بامیان، دایکندي، هرات او سالنګ کې نسبتا د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه شوې وه. د دې ادارې د هغې اعلامیې له مخې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې، په ځینو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلی مترو پورې د اورښت امکان شته. د بغلان په دهنه غوري ولسوالۍ کې د سیلابونو د راتلو پیښې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هرات ولایت د څو خونړیو زلزلو او له هغې وروسته د زلزلو د ټکانونو شاهد و. په دې زلزله کې تر 1500 ډېر کسان مړه او تر 2000 ډېر ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه شمیرو له مخې د دغو زلزلو په پایله کې شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر یې 10,000 کورونه په بشپړ ډول نړېدلي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په غزې ترنګ کې پر سیمه ایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 4 ورځنی اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورې.
په غزه کې د نږدې اونیو له جګړې وروسته دا لومړی وار دی چې یو لنډمهاله 4 ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبری اژانس لیکلی ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه سوې ده چې په 2 پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکلی اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله 4 ورځنی اوربند اعلان د 4 شنبه په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلی د دغه اوربند له مخې به د غزې 2 میلیونو او 4 لک وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په اعلامیه کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمني خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرون یې په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې له غزې 14 یرغمل سوي ملکیان خوشي سي. د دې په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان ښځې او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل ورسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یو ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچای ومینځه لمر ته کې خوت چې وچی خو د مرغۍ بچای به حاله همدا
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خبرونه کې واورې. په کونړ کې د اند پونم د نوې مجلې لومړی ګڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکو خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال ګوندره ته پیدا کیږي چې د کیسن د لومړی مقام وګاټو ډیر زیات نیمګړتیاوي لري. د کریکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالی شورا جوړېدو پریکړه ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهې څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسې. د هر ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. روانونه د دوشنبه د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 15 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دیرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر په شلمه د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او پخپله ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اندي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په یو سلواتو مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د برتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کومې ټلګۍ لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکخ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورسته یو پخو کیناسته، شاوخوا یې سترګې وګرځلې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بله کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یوه برخه واورو.
مرغۍ
احمد وویل وګمی کدا دې مرغۍ بچای په بل رنگ وای څنګه خبخ کاریدو وګمی ضرور خبرګه کړه له ما سره یو پاکټ نکریز شته ترازه په نکریز یې سور کړو خایسته بشي په کاسه کې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچای له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچای ومینځي وګمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچای مینځه چې پاک شي د مرغۍ بچای ومینځه لمر ته یې کېښود چې وچ شي خو د مرغۍ بچای بې حاله او همداسې پروت و
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي د یو بل نوي چاپ شوی اثر پاڼې په هم راوړو د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د ان پونوم د مجلې لومړی ګڼه چاپ شوه په دې مجله کې خبره شوی مطالب د استادانو او د محصلینو دي تفصیل در هول انوری پراپور کی
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي رادیو ته ویل د ان پدوم مجله کی دینی اقتصادي فرهنګي او نور مقاله چاپ کړي دي
ان علمی مجله رمړی غاڼه د علمی تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه رسمي جواز اخیستای د سید جمال الدین پوهنتون کې لمړی مجله ده او لمړنۍ غاڼه ده چې چاپ ته ورسېده
آن علمی مجله دولس علمی مقاله په لومړی غاڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خبرې شوې مقاله د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده هغه وایي د اند مجلې د دوهمې غاڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځې کې به لچاپره وځي
بل مګړ هم چاپ ته آماده ده ان شاء الله چې ان قریب هفته دوه کې به ان شاء الله چې دوی مګړ هم لچاپه وځي
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوختي چې د دوی لخوا کې دون کې چیرنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي عرفان الله ساجد د کرنی پونځي محصل
نو داز منګړې رغټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخیدي د استادانو ترڅنګ او استادان خو پکې دي او د هیواد په ساته زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس او استادان او شاګردانو ته ډیر زیات خوشاله دي په دې کې محصلین سره هم ډیره خواري کوي استادان طریقې او ته چې څنګه مقاله ولیکل شي څنګه خبره شي او د خیره وای پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري یو به ساينسي مقاله به تزان لخپريږي ان مجله او اجتماعيات والا چې دی غي خپل مقاله ځان لخپري پاینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی
د یادونه ورده چې د جمهوریت په لومړی کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپی رسنۍ خبرې شوې خو د مالی امکاناتو د کموالی او نشتوالی په وجه مزل لنډو او ډیر زر بیرته بند شوې یوازې په حکومتي بودیجه پریدونکو مجلې او جریدي اوس هم وخت نا وخت لچاپ راوځي چې له ډلې د اطلاعات او کلتور ریاست جریده او مجله د خاروالې او د پوهنې ریاست مجلې یادولې شو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
په سویډن کې د اکرم عثمان د درې ادبي فستیوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکې وحید الله تنویر وای چې د جایزې حیرانه کړای دی مخکې تر دې چې د شاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم د اکرم عثمان د ادبي فستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري
د اکرم عثمان ادبي فستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و په دغه فستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېرې او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې چې د دغه کیسو له ډلې نه لومړی کیسه دویمه او دریمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو البته د دغه کیسو یو ټولګه چاپ شولا په سویډنۍ ژبه باندې د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورخودل سوي، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یوه شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته و، یعنی دغه فستیوال ته له 150 څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله، او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسې چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډیره سمبولیکا پڼه باندې انځور کړې و چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنگر د سخود کیسه کوي چې دغه سنگر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمائندگی کوي او د نظام سقوط تمثیلوي، او کومه کیسه چې دریم مقامی ګټلی و هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسه ایز نثر کې لیکل شوې و، دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کولو ته هڅوي.
له اخلې سپوږمې په مننې اوس به د کیلي په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکي کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړسو.
الک پنسل پلاس پر مخې پر کتاب چپ پروت و، رسامي یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، ای پروفیسره. الک وترېد، وګوره څو بجې دي. الک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله یې وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شوده زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ور غبرګه یې کړه، لږ وروسته 8 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوراو. د زیړ طلایي ساز شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مکور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګه بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه. نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کې کېښود. غلی وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دې کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادري دې سم افسر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه یې زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ورغږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته وختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادري کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار باد بیرته د ښځې پر چادري راوړل. ښځې ځان سره وښوراو. سړی خلور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه رابرسېره شول.
ډاکټر وویل پرېږده چې خپله وغږیږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل. خورې څو اولادونه لرې؟ سړی وار د مخه وویل مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله. ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ. جګ اسپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه. دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل ضربې وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادري کې وښورېده. زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک صفا کوه. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد. تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي. وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشه هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه. سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت. تیزه تیزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل. ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل. ښځې ژر په پښو چادرې ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل کور کې نوې ایښي دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادرې له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد. د دوکان مخې ته په رزړېدلو زنځیرونو یې لاس راتېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې. سپی ګولټیر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلی تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې لدې ځوان کیسه لیکواله به په تفصیل واور.
زه قسمه فکر کوم کوم دا وران چې دی یا د فستیوال د روان کیسې دی د پښتو د برخې. او زه په باورې ما زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دی پاتې شوی. په افغانستان کې زیات ونه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته دی یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بل بڼه باندې دا ښکار شوی دی. او خو دا دې ته حیرانوونکې ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کلب شي یا هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي. نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نکادان دی. البته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي یا دې ټولنې سره شاید دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا د البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمره کچه باندې دوی نه مطالعه کړی. لکه څنګه چې لوی لیکوالان راخیستی دی ډېر بې خبره دي دلته د ښځې د ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. دوی فقط د ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني هلته د ښځنه کشر باندې دی. البته نرواکۍ یا د نارینه و لخوانه دومره جبر لاندې ساتل شوی دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپیاجت ته کېني د ښار تصویر ورکوي یا ښه سره ومونکې ټیټ نه تکتل کېږي. دوی باندې دلیل باندې به
لدې شل سره ډیر بد چلند کوي. دا سړی لخپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شزه ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لار کې چې بلې خواته به نه ګوري، موټر کې دې ټخې نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوار خلري سم او ناسم. دلته دا سړی لا پایله تر اخیره پوري سم نه دی. ماشومان باندې هم چیغي وي، لیکن په پای ورته وخت له ماشومان سره خبرې کوي لکه څنګه چې باید کرکټر انزور شي. هغه څنګه دی انزور شوی؟
بالکل منطقي اړه کیسه کوي. ستونزې لري. خدای دې ما دې لومړنوي کیسونه یو کیسه ده
نو نته کوم چې هغه ورسته ما کوم کیسه لري ګلې او کیسه سم یو ځای لري نو نته کوم چې دوی ولې هغه کیسه نه دی انتخاب کړی او زه ته دوی اولیت ورکړی دا پدې
تنویر صاحب کچرته د کیسه جنو ټکنیکی شانو تراشم مثلا زمان تزراشم تاسو یو ځای لیکي شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکاره شو دا دقیق زمان نه دی ساعت ورسته یعنی څومره وخت شیبه ورسته یعنی څومره وخت فکر په داستان کې خو پکار دی چې دغه فاصله ډکه شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوی دی مثلا څو ځله دا خبره راغله چې ورغبرګې کړه څو ځله دا راغله چې چادري وشوريده لکه څنګه چې تاسو وایسي دا سشکاري لکه یو لیکوال چې په پایل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اول کې به کیسې لیکلي کلمات په تکرارېدل او ځینې شان په تکرارېدل د زمان دغه مشکل ته تر ډیره نه متوجه کېدم هم داسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کیسه د وکاله مخکې لیکلی و نو کله چې په دې کې اته میاستې و میاستې تیر کړې او موږ په واسطه باندې ماته خبر راځي چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او حال په ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کا نو درې یا څلور کیسې ورته ایمیل کا ما کیسې ولېږلې او مګر ما دا به زو غننه چې خیر موږ مبتدی لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال نه من ځان ته ورکو خو تر شاید ما معلومه نه مقام وانه خلی یا چا له پام دومره خي ورنه شي خو مګر کله چې واسط ما د خپل کیسې ته البته شي او سوال غونډره ته پیدا کیږي چې دا کیسه څنګه دومره مقام وګاټو نه غن اوس کزه په دې خپل کیسه باندې قلم راوخله نه کوم نو تقریبا ډیر زیات نیمګړتیا لري د کریکټر لوخوا د مکالمو لوخوا د ډیالوګ لوخوا د مکان لوخوا د زمان لوخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو د کیسه لیکوالي لمی ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره ور
سودا لاندې کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته چېړې پاڼې لونې بلې دي باد نه څولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله خو اوس له مکتب نه بیلې يم د کور دروازه و ډبېده پلار مې ور ووت د خبرو غږ یې راځي بیرته چابک خونې ته دننه شو له هغې خوا چې را ووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولیږل پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندره مې پکې اورېدلې د وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې پلار مې بېرته راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر کرار کرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې پلار مې د موسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څیرې له نظر تیرې کړې هیڅوک څه نه وایي ده بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایې مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیه کې د شبو د عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمیر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیار کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي دوی لا سجی رډو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیار کېدو غوښتنه هم وکړه جزئیات اسمت سروان پراپور کی
د ژبو او ادبیاتو یو شمیر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړیدو هرکلی کړي، خو دوی اندیشنه شي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغیزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژب پوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وینکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګردودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تا یو ځای ته پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټول ژبو ته چې د ورکی ټول کو سره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټول ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي. افغانستان ساخته شون
د چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصره په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټول ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکښتا کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشایخ په لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوه سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د پي د شورا کې د طالبانو تر واکلاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استاد شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیرې یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیل ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 240 ژوندۍ ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ
نا
نن شپه درځم خامخا درځم نن شپه درځم خامخا درځم درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې په وچو شوندو په زخمی کوتمه لدار دلری خود درد په غی کې په ژړغونی او بیسی که آواز سندری وایم موسیقی غگوم لدار دردکه موسیقی نچوم ده هر جواندی انسان لدار دبایی وغگوو ده زور جماعت ملا بغوک ده دیوال شاتوی حقا ریختی نی وفادار مین با زما استا لموسیقی سره جوڑا جریگی ده جڑا غک بای زمانگ موسیقی تلاخ کلاور بخی ده جڑا درد بای لستر گنا تلپاته رنائی پتکڑی نن شپه درځم خامخا درځم نوی رباب نوی ستار سره پوهی گی هیچ را تویلی نشه ده درد کیسه ده هیچ کولی نشه څنګه چې پایل کړی کیسه زړه دې راډک شي زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو را تاو شي خو زه درځم خامخا درځم نن شپه به دواړه خپل دردونه له چانه پټوو د موسیقۍ په ژبه په هنرمند ګوتو پرته د چا له ویرې او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتوو نن شپه خپل درد غږوو په پخوانۍ زړه سیله افغانۍ موسیقي د خپلې مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیا نن شپه هیڅ ویره نه کړم دا مې وعده ده چې درځم خامخا درځم او دا مې وعده ده چې درځم خامخا درځم
لاغلی سپیڅلی په مننی چې دا شیری په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای وو.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي راډیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د جنونو ولور دونیم لک افغاني وي. د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکڼو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکڼو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ ټاکلی دی. قومي مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکڼو کوم کاس له دې پریکړې سرغړونه وکړي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادې هر ډول اړیکې پرې کوي. قومي مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوې دي.
ورته موږ داسې مطلب چې د ونیم لاکه روپۍ وو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک یې کبو دیا کې کدل ته د ونیم لاکه بوسیری پنځه سر روپۍ دې پورې وي چې هغه کوټه پوښتنه خو زوم وو هغه دی خلط نیوي ماما نشته غوړي نشته وریځي نشته خلیفه نشته ترونه نشته یعنی لا جوړه جمعې شپې جوړه بو په هغه نیوي دی پور پکو نیوي څلور جوړه سره د ټکرایو دا پوښانی په هغه نیوي.
قومي مشران وای لوړ ولور د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټې وچات کی. یو بل قومي مشر یونس خان وای
نو دې پورا چې ایمون ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بلد ته لوړ شي او دولته کوزدا بیت وکی دا نو ولته نو سی اخر هغه انسان دا مودا ټول شیون چې مون وسنجول او دای دې ټیکټ روپۍ دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یوز پرېګ دا نسی پرې کولا ایمون ځوانون او ټول دغه سی ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200 او 300 روپۍ ډړۍ نه شو جوړوی، خېټې ته نه شو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه هغه نه پاتې دي، مثال سپینګیري شو کړي دي، مثال دی هغه څنګه د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نه شي.
بلوري ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشروم ځوانون خوښ دي. غواړو چې دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، د عوامو خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې موسی احمد شیبر په خدای سپارم. ښه دې ډیر شي.
نور جہان پکار ندی زما دزڑ پروسلا دملنگ مینا سوشکارا ستا خبری شایستی تچی پناز را سکوی ہم ٹپائے ہم غزل سنگا پناز دی وخندل شایستا شایستا زوانی لکه د مینې شاعری پانس کال عمر کاو څنګه پر ځان مې دا ارغو د زوانی ورځې وشپې په انتظار کې تیرې سوې چې د زړه کور مې د چا د لاس تصویر راکشیر ده دشایست نشی را پریر ده غمیو تل زوما میل ما ستا دیاری کم پایدا سپین لاسون را گوتی سری گرانو نظر بلو هستی دیل خوش آلوی زر گیدی چی را سرا میخفر لالیدی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران سنا جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم پر زړه په ژړا سم اور تزه نیمه شپه د تنهایی ده د جانان ګرانه جدایی ده ستا غمونه میلمانه ور باندې خورم ویله د زړه هرې دل دې راته ګرانه چاچا وایو جانانا ایم سوال زوار شوندا چنن جواب راکی جانان په خپل مطلب پورا کوي چې جوړو مال نن راځي ستا په لاس کسر بنگړي جوړو ما ټول اتوړي ستا ټکان څو د کوزه فرمای خاوري واړوي دسمه ستا ورې د کوزه فرمای شروع د کلمه نان تیر کرزوانی وس پتس بوزان تیر وی ماز دیگر سوزور زما د جانان دیت کله پرځ دما